ستړي مشه له ازادي رادیو څخه روانه نیم ساعته خبری مجلې ته مو زه محمد وصل وصال خپل تخنیکی ملګری عبید الله عبید سره هرکلی کوم. په روان نیم ساعت کې د غزنی ولایت د امنیتي وضعیت تر څنګ له ازبکستاني چارواکو سره د طالبانو د یو پلاوي د لیدنې په اړه مو د سولې شورا له دریځه خبرو، او دا شنډه هم اورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ چاته به اجازه ور نه کړي چې د دغه کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي. د انصاف په لټه کې او د ورکو شوو عزیزانو دوه اونیز پروګرامونه هم مه هیروئ. خو تر هر څه دمخه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه درته سالم محمد سالی وړاندې کوي.
په غزنی ولایت کې یو بیا جګړه پیل شوې ده. د سولې عالي شوروي د ازبکستان او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې د افغان حکومت په هماهنګۍ سوې دي. په قزاقستان کې د 15 هیوادونو مشرانو د کاسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه نوی کنوانسیون لاسلیک کړ. په غزنی ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه نن درېیمې ورځې ته ورسېدله. د ولایتي شورا مرستیال نصیر احمد فقیری ویلي نن سهار امنیي قمانداني د ملي امنیت ریاست او د ولایت ودانۍ ته نږدې تازه جګړه پیل شوې ده. که څه هم ښاغلي فقیری وایي یوازې امنیه قمانداني د ولایت ودانۍ او څو ریاستونه د افغان ځواکونو په کنټرول کې دي، خو د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د غزنی ښار ډېرې برخې تصفیه شوې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل
په ښار کې اوس وضعیت فوق العاده ښه دی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو په مکمل او بشپړه توګه تر کنټرول لاندې دی. ټول ښار تصفیه شوی دی. فقط یوه نقطه کې چې هغه د غزنی د ښار غرب نقطه ده، لا هم هلته دښمن نشتون محسوسیږي.
د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې وسلوالو طالبانو ځینو دولتي ودانیو ته اور اچولی دی. د دې جګړې پر مهال د ټلیفوني شبکو خدمات په ټپه درېدلي او د وضعیت په اړه د معلوماتو کره کول یې ستونزمن کړي دي. د سولې عالي شورا وایي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته ویل چې د سولې عالي شورا مخکې د سیمې له هیوادونو د سولې په مسله کې د همکارۍ غوښتنه کړې وه.
ازبکستان تر دې موضوع مخکې له افغان دولت څخه اجازه وغوښتله او افغانستان دا اجازه ورکړه چې په دې برخه کې همکاري وکړي. له شک پرته چې طالبانو پخوا هم پر دې موضوع ځینې بحثونه ورسره کړي دي.
د ازبکستان چارواکو او د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي په قطر کې د طالبانو د دفتر مسؤول شیر محمد عباس تنگزای تیره اونۍ ازبکستان ته تللی او د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت له عالي رتبه چارواکو سره د خبرو لپاره یې د یوه هیئت مشري کوله. ازبکستان پخوا ویلي چې حاضر دی د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي. د سولې ولسی حرکت غړي چې له کابل څخه د بلخ پر لوري روان دي نن د کابل میربچکوټ ولسوالۍ ته ورسېدل. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن غرمه ازادي راډیو ته وویل
موږ نن سهار شاوخوا شپږ بجې د شکردرې ولسوالۍ د مراد قلبیګ له سیمې څخه حرکت کړی دی. اوس د کابل د میربچکوټ ولسوالۍ د سوپیانو سیمې ته رسېدلی یو. دلته د مکوو مازګر له خیر له همدې ځای څخه حرکت کوو او بیا مخته ځو.
د سولې ولسی حرکت په لسګونه غړي د جمعې په ورځ له کابل څخه د بلخ پر لوري روان سوي چې دغه حرکت 25 غړي دغه مزل په لوڅوب شو کوي. هغوی به بلخ ته په لار کې ځای تم کیږي او د هر سیمې له ولسونو سره به د سولې پر اړتیا او امکان خبرې کوي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. جمهوري ریاست نن یک شنبه د ولسي جرګې انتخاباتو له نهایي لیست څخه د ځینو احتمالي کاندیدانو د نومونو تر لرې کېدو وروسته په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون 15 کسان له نهایي لیست څخه لرې کړي او 45 کسانو ته یې خبرداری ورکړی دی. په دغو لرې کسانو کې 12 کسان د ولسي جرګې برحاله وکیلان دي. د قزاقستان په اقتاو ښار کې د 15 هیوادونو مشرانو د کاسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه نوی کنوانسیون لاسلیک کړ. دا هیوادونه آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیا او ترکمنستان دي. دا حقوقي لانجه له څه باندې 20 کلونو راهیسې د دغو هیوادونو ترمنځ روانه وه. دغو رهبرانو د دې سند تر لاسلیک مخکې په خپل ویناوو کې د دې موافقې جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د کاسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه موافقې د شراکت د یو نیو پړاو لپاره د دغو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نوې شرایط برابر کړل. په 1991 میلادي کال کې د پخواني شوروي اتحاد لړنګې دروازې بحث د کاسپین سمندرګي د موقف پر سر چې آیا هغه سمندرګي وبلل سي که جهیل. که هغه سمندرګي بلل کیږي نو دغه هیوادونه به هغه د خپلو وچو په اوږدو کې سره ویشي، خو که جهیل وبلل سي پنځه واړه هیوادونه به یې بډایه طبیعي منابع په خپلو کې په برابر ډول سره ویشي. د بشري حقوقو د څار اداره خبرداري ورکوي چې ایراني چارواکي د اقتصادي بحران د دفع کولو لپاره د بشري حقوقو د سرغړونو د پالیسیو د خبرداري هڅه کوي. په دغو خبرداریو کې د اقتصادي جرمونو لپاره د مرګ سزا هم شامله ده. په نیویارک کې ډیره د بشري حقوقو د څار ادارې په ویلامه کې ویلي، اعدامونه حل لاره نه ده او په دې مورد کې هدف یوازې د روان اقتصادي بحران له بېلابېلو علتونو د خلکو منحرف کول دي. وروسته له هغې چې امریکا تېره می میاشت د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه ووتله، ایران له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوی دی او اروپایي اتحادیې له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د هغو مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول سوي. په سعودي عربستان کې د فعالانو نیول کېدل د دې سبب سول چې سعودي عربستان له کاناډا سره ډیپلوماتیکې اړیکې خرابې کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر فدریکا موګرینی ویاندې په ویلامه کې ویلي چې دغه اتحادیه په سعودي عربستان کې د بشري حقونو د مدافع ښځو د نیونو په اړه د سعودي عربستان له چارواکو څخه د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره پر رغنده ډول خبرې پیل کړي دي.
تاسو موږ غږ لازدي رادیو ناوړه وړاندې په خبرونه کې د مطالبه او موضوعات لرو. د افغانستان دفاع وزارت هیله خی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به په غزنی ښار کې امنیت ټینګ شي.
ما امیدوار هستیم که در طی دو روز آینده ما بتونیم که وضعیت غزنی را به شکل کلی تغییر بدهیم.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي ازبکستان د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربللی و.
و بدون شک
کارهایی که در این روزا صورت میگیره. دوی لشک پرته په دې روسیو کې د سولې په برخه کې ټولې هڅې زموږ سره په همغږي کې.
بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیڅ چا ته به اجازه ورنکړي چې د کمیسون په چارو کې لاسوهنه وکړي او کمیسون له ننګونو سره مخ کړي. د ترڅنګ پر انتخاباتو د سر بنسټونه هم وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړو اندېښمن کړي او د لرې کړی شوو وکیلانو لرې کېدل واضح دلایل نه لري. د یو شمېر نورو مهمو مسایلو او موضوعاتو ترڅنګ د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه نیس پروګرامونه هم د دې سات په اوږدو کې خپرېږي. هیله ده راسره اوسئ. ازادي رادیو په 12.95 FM په ټول افغانستان کې اوریدل شي. دا هم د خبرونې د سر موضوع. د افغانستان د دفاع وزارت هیله خی چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به په غزنی ښار کې وضعیت په بشپړ ډول بدل او په دغه ښار کې به امنیت ټینګ شي. د دفاع وزارت لوی درستیز شریف افتلی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په غزنی ولایت کې عملیات له دې امله په ځنډ مخته وړل کېږي چې د ملکیانو له مرګ ژوبلې مخنیوی وشي. خو په ولسي جرګه کې د غزنی ولایت یو شمېر استازي د غزنی ښار وضعیت جدي او د اندېښنې وړ بولي وایي چې امنیتي بنسټونو تر دې مهاله په غزنی کې د امنیت د ټینګښت لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. ډېر نور حال د رحمت افغان په دغه راپور کې.
په داس حال کې چې د غزنی د ښار د امنیتي وضعیت په اړه زیدي او ناقض څرګندونې کیږي، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې امنیتي او دفاعي ځواکونه له ښاره د طالبانو د پښا تنبولو په حال کې دي. د دفاع وزارت لوی درستیز جنرال شریف یفتلی د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له طالبانو د غزنی ښار د پاکولو عملیات دوام لري. جنرال یفتلی وایي چې د غزنی ښار کلیدي سیمې د افغان ځواکونو په لاس کې دي او تمه کیږي چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به د غزنی ښار په امنیتي وضعیت کې بشپړ بدلون راسي. هغه وایي موږ هیله من یو چې په راتلونکو دوو ورځو کې به وتوانیږو چې د غزنی ښار وضعیت ته بشپړ تغییر ورکړو او په دې ولایت کې امن او ثبات راولو. د ولایت مقام امنیه قمانداني، محبس، د ملي امنیت ریاست او د ملي اردو اساسي مرکزونه د افغان او دفاعي ځواکونو په ولکه کې دي. ښاغلی افتلی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان د نړیوال تروریزم د اوسېدنې ځای ده او په خبره یې چې ظاهرا د تروریستانو ملاتړ د پاکستان له لورې کېږي او د پاکستان د لشکرې طیبه څو غړي د غزنی په ښار کې وژل سوي دي. نوموړی وایي چې وسلوالو طالبانو په روان کال کې هڅه کوله چې د فاریاب، فراه، ارزګان، کندوز او غزنی ښارونه ونیسي، خو زیاتوي چې دغه ډله په خپلو پلانونو کې ناکامه سوې ده. د جمعې په شپه وسلوالو طالبانو په غزنی ښار ډله ییزه حمله وکړه. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ په یوې خبرې کړې اعلامیې کې ولیدي چې اوس هم د غزنی ښار مهمې دولتي ادارې او سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. طالبان همداشان ادعا کوي چې په غزنی ښار کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته درانه تلفات اړولي دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش د شنبې په ورځ ویلي و چې په غزنی ښار کې له 150 تیر طالبان او 26 افغان امنیتي سرتیري وژل سوي دي. په ورته وخت کې د فرانسې خبری آژانس د غزنی دولتي شورا د یو شمېر غړیو په نقل قول راپور ورکړی چې یوازې د غزنی دولت مقام امنیه قمندانې او څو نورې ادارې د افغان امنیتي ځواکونو په ولکه کې دي. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی استازي وایي چې د اطلاعاتو له مخې په غزنی ښار کې وضعیت جدي او د اندېښنې وړ ده. د دوی له ډلې عبدالقیم سجادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي دغه معلوماتو له مخې چې موږ یې لرو اوس هم د غزنی په ښار کې دښمن حضور لري او د غزنی ښار د تصفیې لپاره جدي اقدامات نه دي سوي. غزنی ښار وضعیت جنګي دی. دښمن اکثره دولتي ساحو ته لاسرسی پیدا کړی، اور یې وراچولی، خو دواړو خواوو ته د اوښتو تلفاتو په اړه کره معلومات زموږ په واک کې نشته. له غزنی سربیره په فراه، هلمند، بادغیس، جوجان، بغلان، ارزګان او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د نامونه یو راپورونه ورکړل سوي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي وایي په هره ممکنه لاره چې کېږي افغان حکومت باید له غزنی ښاره وسلوال طالبان په شا کړي. بله
ډېره مننه کوو افغان صاحب. بلخوا د افغانستان د سولې علي شورا وایي ازبکستان د افغان حکومت په اجازه طالبان دغه هیواد ته وربللی و. د یاد شورا ویان سید احسان طاهري نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ازبکستان په ګډون د ټولو هغو هیوادونو له هڅو هرکلی کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو یو پلاوی له ازبکستان لیدنه کړې او د سولې سربېره په افغانستان کې د ازبکستان د پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه هم له ازبکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. محمد حدیث پردیس او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې علي شورا ازبکستان ته د طالب پلاوي د سفر په اړه وایي چې ازبکستان له افغان حکومت سره تر همغږي وروسته یاد پلاوي ته بلنه ورکړې وه. دغه شورا ویان سید احسان طاهري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د سیمې د هیوادونو په همکارۍ ډېر ژر له طالبانو سره د سولې د مخامخ خبرو لړۍ پیل شي.
و بدون شک کارای کې د روزا صورت میگیره.
دی ویل شک پرته په دې روسیو کې د سولې په برخه کې ټولې هڅې زموږ سره په همغږي کېږي. ازبکستان تر دې وړاندې چې طالبانو ته بلنه ورکړي، له افغان حکومت اجازه وغوښته او حکومت اجازه ورکړه چې دوی د همکاري وکړي. دا خغلی طاهري په خبره کې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو شي، افغان حکومت به د ازبکستان په ګډون په هر ځای کې چې طالبان غواړي دفتر ورته خلاص کړي. تازه طالبانو رسنیو ته په استولي اعلامیه کې ویلي چې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی ازبکستان ته سفر کړی او د اګست له 6 تر 10 نیټې پورې په پلازمینې تاشکند کې د هغه هیواد له یو شمېر چارواکو سره خبرې کړې دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه پلاوی د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کاملوف او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر له استازي اسمت ارګشیف سره کتلی دي. د اعلامیې له مخې طالب پلاوی د افغان سولې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او دغه شان په افغانستان کې د ازبکستان د پروژو د امنیت د خوندیتوب په اړه هم خبرې کړي. جمهوری ریاست او د بهرنیو چارو وزارت د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې که طالبان د پرمختیایي پروژو د امنیت په اړه له ازبکستاني چارواکو سره مخامخ خبرې کوي، آیا دا مسله د افغان حکومت حاکمیت تر پوښتنې لاندې نه راولي، له څه ویلو ډډه وکړه. د نړیوالو چارو کارپوه مشتاق رحیم وایي چې د سولې له خبرو او دغه شان له نورو هیوادونو سره د طالبانو له تعاملاتو د افغان حکومت لرې پاتې کېدل د سولې له ټینګښت سره مرسته نشي کولای.
که دا پروسه تر پای پورې داسې مخته ځي چې د افغانستان حکومت دې پکې نه وي او افغانستان حکومت دې پکې مخامخ شتون ونه لري، نو دا پروسه نه یوازې دا چې د حکومت مشروعیت سوال نه لري، بلکې دا پروسه نتیجه نه ورکوي.
مخکې تر دې په قطر کې له امریکا سره هم د طالبانو د خبرو په تړاو چې ولې افغان حکومت پکې نه دی موجود یو شمېر انتقادونه شوي وو، خو د افغان حکومت ځواب دا و چې دا خبرې اترې رسمي نه دي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره زمینه برابروي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل. آزادی رادیو.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږیست او نور مطالب تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه هم ولولئ او وی ګورئ. پته ده www.azadiradio.com/org. اوس هم د انتخاباتو په تړاو ریپورت لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د کمیسون په چارو کې لاسوهنه وکړي او کمیسون له ننګونو سره مخ کړي. د دغه کمیسون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ په رای پاڼو کې د ولسي جرګې د کاندیدانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې په غونډه کې ټینګار وکړ چې په خپلو پرېکړو کې به د هیڅ چا سپارښتنې ونه مني. د نور حال د ناجي صاپۍ په دغه ریپورت کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ټینګار کوي چې په خپلو چارو کې به له پوره شفافیت نه کار اخلي او چاته به اجازه ورنکړي چې وغواړي کمیسون تر خپل نفوذ لاندې راولي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د یکشنبې په ورځ په رای پاڼو کې د ولسي جرګې د کاندیدانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې په غونډه کې ټینګار وکړ چې د زور له لارې به د هیچا غوښتنو ته غاړه کې نږدي.
خپل استقلالیت ته همیشه ژمن یو، هیچ چاته د مداخله اجازه نه ورکړو تر څو د ټولو په وړاندې باندې د دې شفافیت ثابت شي، د دې شفافیت تضمین شي چې بیا د خلکو سره داسې سوالونه وجود ونه لري چې بیرون کې ګونګوسي دي چې په کمیسیون کې کوم فساد وجود لري، د شمیرو په ویشنه کې کوم فساد وجود لري. د کمیسیون رهبری تصمیم نیولی او ژمنه کوي چې دغه ټولو ګونګوسو ته د پای ټکی کېږدي.
د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې په رای پاڼو کې د ولسي جرګې د کاندیدانو د موقعیت ټاکنې د پچاچونې دا ډول غونډې نه ترسره کېدې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وینا یو شمېر نوماندان له ستونزو سره مخ کېدل. له دې ټولو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د وروستیو څېړنو د اعلان په تړاو وایي چې ممکن د نن ورځې تر پایه دغه پایلې اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسي جرګې د نوماندانو په تړاو د خپلو څېړنو وروستۍ پایلې یوه ورځ مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولېږلې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ولسي جرګې ته د کاندیدانو د ابتدایي لیست په اړه د شکایتونو او اعتراضونو د څېړنې مصوبه د جمعې په ماښام خپره کړه. په مصوبه کې ویل شوي چې له هغو 134 شکایتونو چې د کاندیدانو له ابتدایي لیسته د لرې شویو کسانو کمیسیون ته ورسېدلي وو، د 102 تنو استدلال د توجیه وړ او ورستي لیست شامل کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړو په تړاو ځینې ملاحظات لري او له پریکړو یې اندېښمن دي. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپلو چارو کې په شفافیت او استقلالیت ټینګار کوي، خو یو شمېر معترضو کاندیدانو د دغه کمیسیون د خپلواکۍ نه موجودیت په تړاو انتقادونه کړي. اوس پوښتنه دا ده چې رښتیا دغه کمیسیون په خپلو چارو کې څومره خپلواک دی؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه وویل:
له بده مرغه د شفافیت لپاره هغه اساسي مجراوې چې موږ باید پکې حضور ولرو هغه لپاره پاملرنه نه کېږي. کله چې د کاندیدانو اسناد څېړل کېدل په هغه کې د قانون حکم دا چې هغه غونډې باید علني وي. موږ ته د انتخاباتو کمیسیون صرفا په دوه ساعته سمبولیک غونډې کې ظاهره کړې چې هغه فقط د پروسې په هغه کړنلاره باندې او دا چې دوی سره کوم اسناد ترلاسه کړي او سره کوم حقوقات مخې بي هغه ته موږ غوښتي ولې په اصلي مرحله کې نه وو. هلته د نظرو نهادونو اساس دی اجازه نه ده چې دوګونی چلند لري له نهادونو سره.
دغه سارون کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړې تشریفاتي ګڼي. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې د انتخاباتو د پروسې د شفافیت لپاره پکار ده چې د انتخاباتو سارونکو بنسټونو په پریکړو کې ونډه ولري، کنه نو په خبرې په یاده پروسه به د خلکو باور کم شي.
به هم پام دې موضوع تم کېږو. د انتخاباتو د وروستي لیست څخه لری کړی شوی ځینې کاندیدان اعتراض کوي چې دوی د سیاسي دسیسو قربانی شوي دي. پر انتخاباتو د سربنسټونو هم چې د انتخابات شکایتونو د کمیسیون پریکړو اندېښمن کړي او د لری کړی شو وکیلانو لری کېدل واضح دلایل لري، خو د انتخابات شکایتونو کمیسیون هر ډول سیاسي لاسوهنې ردوي او دغه بهیر د شفافیت ډاډ ورکوي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه دا راپور لري.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستي لیست څخه لرې کړی شوي ځینې کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د دغه پریکړې په غبرګون وایي چې په اړه یې غیر عادلانه او غلط قضاوت شوی دی. له ډلې فوزی کوفی او شایسته باز ناصری د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د هر ډول سند پرته یې نومونه له لیست څخه ویستل شوي دي او په خبره یې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوري ریاست په حکم دا کار کړی دی.
ما در اعتراض خود به اینا گفتم که شما اگر ثابت کنید میرمن کوفی وای ما دوی ته په اعتراض کې ویل چې کتاسی یا کومبل بنسټ ثابت کړی چې یو غیر مسول وسله وال ولرم زه دې ته حاضر یم چې سیاسي ډګره په شاشم او خلکو بخنه وغواړم خو دوی یو سند هم ارایا نه شو کړی او غیر شفاف کارونه یې مخته یوړل.
هغه وخت زما د خبر سره نه ماته هغه استرافای را کړل او نه ما زه غوښتم نه کوم داسې دوسیه الزاماوره په ځان لرم نه کوم جنایت لرم او نه مسلې غیر مسؤول لرم نه غاصب یم. داسې یو طریقې برخورد نه کړی دا توطیې سیاسي قربانی د سیاسي توطیې قرباني شولو.
جمهوری ریاست بیا په یو خبره شوې اعلامیه کې ویلي چې حکومت د کمیسیونونو خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. د ولسي جرګې د یو شمېر احتمالي کاندیدانو د حذف له د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د وروستۍ پریکړې په اړه ولسمشرې ماڼۍ مطبوعاتي اعلامیه هم خپره کړې ده. د یک شنبې ورځې په دې خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې د ملي وحدت حکومت تل لرونو عادلانه او په موقع د انتخاباتو ترسره کولو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خلکو لخوا په ځینې احتمالي کاندیدانو د اعتراضونو او شکایتونو له څېړلو وروسته د شنبې په ورځ د کاندیدانو د وروستي لیست نه 15 کسان وایستل او 45 نورو ته یې خبرداری او توصیې کړي دي. د حذف شویو احتمالي کاندیدانو په لیست کې د بدخشان د انتخاباتي حوزې څخه د فوزیه کوفي او مریم کوفي، له کابل څخه د مولوي ترخیل محمدي، قیس حسن، ضیا الحق قمرخیل، زرداد فریادي، له کندوز څخه د شایسته باز ناصري او ځینو نورو نومونه شامل دي. له دې وړاندې هم ځانګړي کمیسیون په غیر مسؤله وسله والو تورن 25 کسان له لیسته باسلي و، خو له استناف غوښتنې وروسته د الله ګل مجاهد او عبدالرحیم ایوبي تر څنګ 14 کسان بیرته وروستي لیسته شامل شوي دي. پر انتخاباتو د څاري او شمیر بنسټونو هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون پریکړې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې له لیست نه د دغو کاندیدانو د نومونو د ویستلو په اړه څرګند دلایل نشته. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید
دی وایي موږ په پریکړو ځکه شکمن یو چې د نیولو پر مهال یې نه وو، او دوهم دا چې د دغه 15 کسانو د نومونو د لرې کولو په اړه واضح او ښکاره اسناد نشته، او ځینې دغه کسان چې نومونه یې حذف شوي ادعا کوي چې د دوی په مقابل کې د شویو شکایتونو په اړه دوی ته نه دي ویل شوي. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاندیدانو له لیست نه د کاندیدانو د نومونو د حذف لړۍ شفافه بولي او د هر ډول سیاسي سپارښتنو خبره ردوي. د دغه کمیسیون ویان علي رضا روحاني ازادي راډیو ته وویل چې که څوک په دې اړه اسناد لري نو له دوی سره دې شریک کړي. دی وایي په ټوله کې اعتراض د هر چا حق دی او هغوی چې له لیست نه یې نومونه ویستل شوي اعتراض کولی شي، خو هیڅ ډول سیاسي مداخله نه وه او پروسه شفافه او عادلانه وه. ټاکل شوی چې د ولسي جرګې انتخابات د 1399 کال د میزان د میاشتې په 28 نیټه ترسره شي، خو ناامني د دغه پروسې پر وړاندې لویه ننګونه بلل کیږي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو تاسو کولای شئ چې په ټولنیزو رسنیو کې هم وسره موږ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو شبکو کې هم فعاله حضور لرو. د وزیر محمد اکبر خان روختون ډاکټران وایي که دغه روختون خصوصي سکتور ته وسپارل شي د کابل ښار ګڼ اوسیدونکي به له وړیا روغتیایي خدمتونو بې برخې شي. یو شمېر دغو ډاکټرانو د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که خصوصي سکتور غواړي په افغانستان کې روغتیایي کارونه وکړي کولی شي یو بل ځای ورته انتخاب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د وزیر محمد اکبر خان د روغتون یوه برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف یو اماراتي خصوصي شرکت ته ورکړل شي. در نور حال ده خان محمد سین په دغه راپور کې
خصوصي سکتور ته د وزیر محمد اکبر خان روختون د یوې برخې د سپارلو په اړه د افغان حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ د هوکړې وروسته د یاد روختون یو شمېر ډاکټران د خپل نامعلوم برخلیک په هکله اندېښمن دي. دوی وایي په روغتیایي سکتور کې د بدلون مخالف نه دي، بلکې غواړي دا بدلون د خصوصي سکتور لخوا داسې وي چې ټولو افغانانو ته یو شان اسانتیاوې برابرې کړي، نه دا چې بېوزلې خلک د دغه روغتون له وړیا خدمتونو بې برخې شي. د دغه روغتون دوو ډاکټرانو عارف حارث او وحید له ازادي راډیو سره خپلې اندېښنې داسې شریکې کړې.
موقعیت جغرافیاییش در ځای قرار گرفته که
د رختون جغرافیایی موقعیت په داسې ساحه کې دی چې ټول خلک ورته لاسرسی لري، خو ډاکټران له دې امله اندېښمن دي چې کوم خدمتونه ناروغانو ته رسیږي غیر فعالېږي. حال دا چې د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې په دغه رختون کې روغتیایي خدمات وړیا دي.
ممکن د وزیر اکبر خان شفخانه د بنیاد سره صدف سره د دې ځای نه وویستل شي، مکمله انتقال شي کوم بل ځای ته که چېرې تعمیر پیدا شي، او که چېرته دا کار ونه شي نو د وزیر اکبر خان شفخانه محوه ده، پرسونل بې سرنوشته ده، یو لوی جمعیت خلک دلته بې برخې پاتې شي.
دغه ډاکټرانو دا هم ویل چې پخوا تر دې هم یو شمېر دولتي روغتونونه خصوصي سکتور ته سپارل شوي چې ښه نتیجه یې نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د یوې هوکړې له مخې د دغه روغتون یوه برخه به د عامه او خصوصي سکتور ترمنځ د مشارکت په هدف د اماراتو یو خصوصي سکتور ته ورکړل شي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه اماراتي شرکت چې د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې 130 روغتونونه او د درملو 9 کمپنۍ لري، ورسره به له هوکړې وروسته یاد شرکت په راتلونکو 15 کلونو کې په افغانستان کې د درملنې او روغتیایي روزنو یو مجهز مرکز جوړ کړي. د عامې روغتیا مرستیال وزیر احمد جان نعیم آزادی راډیو ته وویل د وزیر محمد اکبر خان د روغتون خدمتونه به د اوس په څیر په یوې ځانګړې ودانۍ کې د اوسني پرسونل لخوا جاري وي.
از بین برده نمیشه وره د بکلی
دغه روغتون له منځه نه وړل کیږي. دا د وزارت ژمنه ده چې که دغه شخصي کمپنۍ د افغان حکومت په مشوره یاد روغتون تر پوښښ لاندې راولي، خدمات به یې په بشپړه توګه ساتل کیږي، ځکه موږ اړتیا لرو چې خلک مو ترې استفاده وکړي. موږ نشو کولی چې وی تړو.
د عامې روغتیا وزارت وایي افغانان په خپله درملنه په نورو هیوادونو کې هر کال له 300 نه تر 350 میلیونو ډالرو پورې لګوي. خاغلی نعیم دا هم وویل چې بهرنۍ کمپنۍ ته د وزیر محمد اکبر خان د روغتون سپارل دا ګټه هم لري چې د درملنې په هدف به بهر ته د افغانانو د تګ او د زیاتو پیسو د لګولو مخه ونیول شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم یو نړیواله موضوع د کسپین د سمندرګي د غاړې 15 هیوادونو نن په قزاقستان کې سره جرګل شول او په دې اړه یو کنونسیون لاسلیک کړ. په دې اړه نور حل زما همکار نوریاس نوری راکوي.
د روسیې، ایران، آذربایجان، قزاقستان او ترکمنستان ولسمشرانو د قزاقستان په اقتاو بندري ښار کې پر طبیعي زیرمو بډایه د کسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه یو نوی کنونسیون یا معاهده لاسلیک کړه. د دې سمندرګي د موقف په اړه له څه باندې 20 کلونو راهیسې د 15 وړو هیوادونو ترمنځ لانجه روانه وه. دغو مشرانو پر دغه کنونسیون تر لاسلیک مخکې په خپلو خبرو کې د دغه سند په اړه نور جزئیات ورنه کړل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل د کسپین د سمندرګي د حقوقي موقف په اړه ترلاسه شوې موافقه داسې شرایط رامنځته کوي چې پر اساس د هیوادونو ترمنځ په مختلفو برخو کې په اغیزمن ډول د همکارۍ او شراکت یو نوی باب پرانستل کیږي. د هغې ایراني سیال ولسمشر حسن روحاني وویل په تیلو او ګازو بډایه د کسپین د سمندرګي د ویشلو لپاره دې ته اړتیا ده چې د غاړې د هیوادونو ترمنځ نورې موافقې وشي. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف وویل ټولو خواوو موافقه وکړه چې د دغه کنونسیون د شرطونو د عملي کولو لپاره دې د 15 وړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو تر چتر لاندې یو ځانګړی مشورتي میکانیزم جوړ شي. په نننۍ غونډه کې د غراز د آذربایجان ولسمشر الهام الیف او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف هم ګډون کړی و. له کلونو رئیس لانجه د کسپین د موقف پر سر و چې آیا هغه سمندرګۍ وبلل شي که جهیل. په 1991 کال د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو رئیس د 15 وړو هیوادونو د سواحلو کرښې نه دي مشخصې شوي. که هغه سمندرګۍ وبلل شي نو دغه هیوادونه به هغه د خپلو وچو په اوږدو کې سره ویشي، خو که جهیل وبلل شي 15 واړه هیوادونه به یې بډایه طبیعي منابع په خپلو کې په مساویانه ډول سره ویشي. ویل کیږي چې د دغه سمندرګۍ په تل کې د تریلیون ډالرو په ارزښت د هایدروکاربون زیرمې پرتې دي. د تثبیت شوو زیرمو شاوخوا 50 میلیارد بیرله تیل او نږدې 9 تریلیون متر مکعبه ګاز ښودل شوي دي. د نننۍ موافقې یوه مسوده چې درې ورځې مخکې د روسیې د صدراعظم په ویبپاڼه کې خپره شوې و ویل شوي و چې د اقتاو په سرمشریزه کې به د سمندرګي په توګه د کسپین پر موقف موافقه وشي.
مننه کوم چې تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست. د افغانستان ځوان لوبغاړي قیس احمد د ویسټ انډیز په کربین پریمیر لیگ سره کې درې مهمه وکټې اخیستې دي. 13 کلن قیس په دغه سیالیو کې وزن افغان لوبغاړی دی چې د سنت لوشیا سټارز لوبډله کې لوبیږي. قیس احمد که څه هم دغه سیالیو په لومړۍ لوبه کې په وکټ اخیستلو بریالی نه شو، خو په خپل دوهمه لوبه کې په څلور اورونو کې 15 منډې ورکړې او درې لوبغاړي یې آوت کړل. د په دغه لوبه کې پاکستاني تکړه راونډر شعیب ملک او دوه ویسټ انډیز لوبغاړي والټن او هیټ مایر وسوځول. قیس د 19 کلنو په نړیوال جام کې خېلوبه وکړه او د سنت لوشیا سټارز لوبډلې د مسولینو پام ځان ته واړو. قیس احمد ازادي رادیو ته په یو ټلیفوني پیغام کې ویل ډیر خوښ ده چې په کربین پریمیر لیگ کې د خپل هیواد استازیتوب کوي. نو له همدې سره راورسېدو د خبرونې نیمایي ته. زما همکار صالح محمد صالح په سټوډیو کې دی او تاسو ته د دې سره د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په غزنی ښار کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه نن درېیم ورځې ته ورسېدله. د ولایتي شورا مرستیال وایي چې نن سهار امنیت قمندانۍ د ملي امنیت ریاست او د ولایت ودانۍ ته نږدې تازه جګړه پیل شوې ده. د سولې علي شورا وایي د ازبکستان د چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ مذاکرې له افغان حکومت سره په هماهنګۍ سوې دي. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته ویل چې د سولې علي شورا مخکې د سیمې له هیوادونو د سولې په مذاکرو کې د همکاري غوښتنه کړې وه. د سولې ولسی حرکت غړي چې له کابل څخه د بلخ پر لوري روان دي نن د کابل میربچکوټ ولسوالۍ ته ورسېدل. د دغه حرکت 25 غړي دغه مزل په لوڅو پښو کوي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلواکۍ ته بشپړ درناوی لري. جمهوری ریاست نن یکشنبه د ولسی جرګې انتخاباتو له نهایي لیست څخه د ځینو احتمالي کاندیدانو د نومونو تر لري کېدو وروسته په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. د قزاقستان په اختاو ښار کې د 15 هیوادونو مشرانو د کاسپین سمندرګي د حقوقي موقف په اړه نوی کنوانسیون لاسلیک کړ. دا هیوادونه آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه او ترکمنستان دي. دا حقوقي لانجه له څه باندې 20 کلونو راهیسې روانه وه. د بشري حقونو د څار اداره خبرداری ورکوي چې ایراني چارواکي د اقتصادي بحران د دفع کولو لپاره د بشري حقونو د سرغړونو د پالیسیو د خبرداري هڅه کوي. او اروپایي اتحادیه له سعودي عربستان څخه وغوښتل چې د بشري حقونو د هغو مدافع ښځو په اړه معلومات ورکړي چې په دغه هیواد کې نیول سوي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د هیواد څلورو پیاوړو لوبغاړو هر یو حمید حسن، شاپور زدران، نور علي زدران او عظمت الله عمرزي ته د ډاکټرانو لخوا تر دریو میاشتو پورې د استراحت ویل شوی دی. د کرکټ بورډ څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې دا څلور واړه لوبغاړي دا وخت تر درملنې لاندې دي او هیله یې څرګنده کړې چې تر جوړېدو وروسته یو ځل بیا د لوبېدو جوګه شي. حمید حسن او شاپور زدران د افغانستان د ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکي او نور علي زدران اوپنر توپ وهونکی دی چې د افغانستان لپاره په ډیرو بریاو کې کلیدي رول لوبولی دی. دوی د آیرلینډ په خلاف راتلونکو لوبو کې چې ټاکل شوي وو ورځو وروسته پیل شي هم نه دي اخیستل شوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فلسطین پر وړاندې د سیالۍ لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. په لوبډله کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې ځینې لوبغاړي له دې امله نه دي اخیستل شوي چې دوی له دې وړاندې د فیفا په رسمي سیالیو کې ګډون نه دی کړی. خو مصطفی آزاد زوی، داود نجم او شریف محمد بیا ټپي دي. په یاد لوبه کې 21 کلن افغان فوټبالر نور حسین چې له یو شمېر نړیوالو لیګونو نه تجربه لري هم د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې سره یو ځای شوی دی. د فلسطین پر وړاندې دا سیالۍ د افغانستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت په کابل کې کیږي. د هندوستان او انګلستان ترمنځ دویمې ټیسټ لوبې په دریمه ورځ انګلستان د 250 منډو او څلورو وکټو په توپیر له سیالۍ لوبډلې مخکې دی. د انګلستان د کرکټ لوبغاړو وکولی شول چې په لومړۍ ورځ هندي لوبغاړي په 102 منډو کې تم کړي. دا لوبه د کرکټ په کور مشهور لارز لوبغالي کې ترسره کیږي چې له دې وړاندې ورته هندي لوبغاړو د ډېر چمتووالي ویلي وو. د هندوستان او انګلستان ترمنځ د 5 ټیسټ لوبو لړۍ د اګست له لومړۍ نیټې پیل شوي. تر دې وړاندې لومړۍ لوبه انګلستان په 1 منډو ګټلې وه.
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکوله او له یوسف زدران نه هم مننه چې ورزشي خبرونه یې تاسو ته وړاندې کړل. اوس هم د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو دوه ونیس پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. تاسو دا دوه پروګرامونه واورئ او ماته تر بیا اجازه راکړئ.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشبل او یغی پسې ورشم دی کړه باندې ورست تیر شي او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نه وشته
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ نه ښوونکي امان الله آزادي راډیو ته ویلي چې یو نیم کال کېږي چې د دوغاباد په سیمه کې په یو ښوونځي کې تدریس کړی خو تنخواه یې نه ده اخیستې دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده لومړی به د ښوونکي امان الله او ورپسې به د پوهنې وزارت د مسؤلینو څرګندونې واورئ
د انصاف پلټکه
ورور نوم د سده او د کومه ځای د ټلیفون کړي
نن مې مالاده د کاپسا ولایت څخه د نجراب ولسوالۍ د غابال مکتب څخه متاثر اړیکه نیولې
مشکل د سده
چې جناب محترم چې دا یو نیم کال شو موږ معلمین بل مقصد معاشه ته دا نه دی اغېستې موږ د سده تران چې دا زړه باندې
ستاسو په خبره یو نیم کال کېږي چې تنخواه دې نه ده اخیستې یوازې تا دا تنخواه نه ده اخیستې او که نور ښوونکي هم شته
په مجموع کې د ولسوالۍ د نجراب ولسوالۍ کې یو څلوېښت معلمین به وي او دغه دوغابات مکتب کې درې معلمین هم دغه هغه دی بالمطلب
ښه تنخواه چې دې ځنډېدلې څه مشکل سره یې مخ کړی
روزګار ولا تېرېږي دنیا ته مشکلات زیات دي نو
د کاپیسا ولایت هغه مربوطې ادارې په دې حصه کې څه وایي
خرڅ مصرف قرضولې دا یو نیم کال چې دوکاندار دغه وعده ورکوي مشران زموږ چې دا نن پیسې در وړو ماشاد وړو سبا یې وړو همدا سیستم باندې روان دی جریان نو او تر اوسه ته خبره نشته
د کاپیسا په ولایت کې خو به د پوهنې ریاست وي هلته مو مراجعه نه ده کړې
ریاست د معرف تم ورغلي څو ځله او په زمن کې نو د اکثره طبقه د وناست او دا کم وناست معلمین د مکتبو کې دینه اضافه لري ورتلې نشي او دا ناظرین چې راځي مکتبو ته دوی ته همیشه پیشنهاد دی لري دا زموږ معاشه څنګه حساب شو هغې ورته وعده ورکوي نو دغه یو هفته مخکې یو د نظارت راغو همدا خبره یې وکړه چې مونږ ورځو ریاست ته ریاست نه ورځو وزارت ته دغه ستاسې معاشو غم کوو نو
یوازې تمه یې در کړې او که عملي اقدامات یې کړي
تر اوسه کوم مثبت جواب نه دی ورکړی چې دا ستاسې معاشات به څه کوي ورکوي به که نه او بس داسې وخت داسې اوازه هم وه چې دا کوم معاثره ورکوي او دا مخکې اول مرحله کې دغه مایسه اوس لغوه شوې مثال دغه مایسه اوس وس نه کېږي په تاوان کې نه شه چې دغه معلمین ته معاش ورکړي
تاسې بالمخته ښوونکي په ورځ کې څو ساعته درس ورکوئ
دې مکلفیت فرق کوي مونږ ته دغه میاشت کې ورځ کې هم دا پنځه ساعته شپږ ساعته درس لري نو د میاشت کې بیا فرق کوي
ښه اوس څه غواړي
اساسي غوښتنه همدا ده چې د معلمینو ته په عموم شکل اګه توجه وشي خو دا خو بهتره خبره څنګه چې ټول ته معلومه ده معلم یو عاجز کمترین معاش په افغانستان کې معلمین اخلي نو او که دا مصاحبه مقایسه شي د نورو ارګانو سره یا د نورو معمرینو سره معاشونه ډېر کم دي دغه ټول په عموما معاشات اضافه شي د معلمینو ته نو ښه خبره به وي نه نو په زمین کې چې دغه چا چې وظیفه اجرا کړې او یو نیم کال رایگان درسې ورکړه دوی باندې خرچ مصرف کرایه هر یو موټر نیولي عمله دی خو لار لرې وه عمله مو کرایه قرض پاتې تر اوسه نو دا مشکلات دي بیا وزیر د معرف ته که زموږ پیام څوک وړي او که غږ م اوري نو دغه مشکلات ته توجه وشي په دې چې اوس شپږ زره روپۍ ده شپږ زره اوه زره یو معلم معاش اخلي دغه اوه زره روپۍ یعنې داسې فکر وکړه چې دې قیمتي کې هېڅ شی نه دي
ښه ستا ستونزه به د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړو
السلام علیکم
ازادي
د انصاف په لټه کې.
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت د خبرونو له رئیس خاغلی کبیر حقمل سره شریک کړه. جناب حقمل، د کاپیسا ولایت د نجراب له ولسوالۍ نه د امان الله په نامه یو خون کې ازادي راډیو ته ویلي چې له یو نیم کال راهیسې بالمقطه تنخواه پاتې ده. مهرباني وکړئ ووایئ چې دغه ستونزه څنګه ده.
د حق زحمه معلمینو په اړه یو مشکل دغه ده چې ځینو ولایتونو زموږ له خپل استحقاق نه ډېر کسان استخدام کړي دي. یو مطالعه دې ته اړینه یا ضروري ده چې د دغو کسانو په اړه اوسي چې دوی د کوم ضرورت پر اساس استخدام شوي دي او طریقه د استخدام یې څه ډول. بیا وروسته له هغه نه ضرورت دې ته پیدا کیږي چې د دې لپاره بودیجه پیدا شي او د استادانو ته معاش ورکړل شي.
یعنی دوی ته به تنخواه ورکړل شي؟
بېله شکه هغو کسانو چې کار کړی ده هغوی ته معاش ورکول کیږي، خو یو مطالعه ضروري ده زموږ لپاره دی پوهنې ریاستونو سره چې دوی څنګه دا کسان اضافه استخدام کړي او د اضافه استخدام لپاره موږ پیسې له کومه کړلای شو، ځکه چې هر څوک په معارف کې استخدامیږي دغه په دولت استخدامیږي دغه لپاره خاصه بودیجه وي او د هغې بودیجې پر اساس کار کوي. نو کله کله موږ له داسې یو عمل سره مخامخ کیږو. مشکل نه ده چې یو غټ مشکل دا ده چې دوی د خپل وخت معاش نه رسېدلی، خو معاش ورته اتمن ورکول کیږي.
په دې هکله څه اقدام شوی؟
بله هو، بله هو، دوه متحد المال مو لیږلي چې دا ستونزې اتمن ورته حل.
د انصاف پلټکه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و مو اوریدل چې د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ نه د امان الله په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ټلیفون کړی و چې له یو نیم کال راهیسې بالمقطه تنخواه پاتې ده. او د پوهنې وزارت د خبرونو رئیس کبیر حقمل وویل چې د دغه ستونزې حل ته هڅې روانې دي او په لږه موده کې به حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره یې قانوني لارې موجودې وسي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني. تیرونی موږ ته ډیر داسې پیغامونه راغلي چې دوستانو راته په خپل سیمو کې د موندل شوو کسانو نشانه ویل دي او غواړي چې خپلوان او کورنۍ پرې خبرې کړي. نو که تاسو هم په خپل ورک پسې ګرځئ او هم د اوس د خبرونه اوري، نو قلم او کاغذ واخلئ، د دغو دوستانو پیغامونه او نشانه په غور واوري، شمیرې در سره ولیکئ کې دای سیستاس ورک هم دلته پیدا سي. وخت به مونږ نه نیسم، ورځو د دوی پیغامونه.
خبره کوم، زما د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروسته ته سلام، زما ورک وروس چې ورک شوی و عبدالقیوم، هغه ما لاسته راوستلی دی، پیدا کړی مې دی، لاسته مې راوستلی دی. نور زما سب شوي پیغامونه د پولیګرام څخه وباسئ. وسلام.
السلام علیکم، زه د اولی د امام ولایت اوسیدونکی یم. زه د دوه کاله کېږي له خپل کور څخه نه برکه شوم، اوس د سترګو لږ لږ نایبه شوم. په سترګو کې زما قریبان ډېر خبرې دي. د امام ولایت بهسایه د بوتلو د کلي اوسیدونکی له تاسې امریکا غواړي به ادیالانه راتلونکی نه چې نو اورېدونکو څخه یې وایو مړي مننه.
بلے السلام علیکم، زه لالان د کندهار سره خبره در سره کوم. زه دا یو نی تر مخه تللی وم روزګان ته، هلته مې د کاکا زوی بندي و، نو د کاکا د زوی ملاقات ته تللی وم. نو بیا هلته یو بندي ورور چې د مزار شریف د دولت آباد ولسوالۍ دی، نه پوهېږم هغه د کلي نوم یې ما ته واخیستې، خو هغه د کلي نوم یې ما ته سیر دی. اوس البته راڅخه هېر شو. او دغه سړی چې و د احمد شاه کا زوی و، نوم یې زرغشاه ده. وای که چېرې په دغه اړه باندې دا زما معلومات زما قریبانو پورې ورسوي، نو ډېر خوشحاله کېږم. او دا درې نیمې میاشتې کېږي تقریبا دلته بندي یم، نه مې قریبان هېڅوک هم نه دي راخبر، او موبایل هم راسره نشته. نو که چېرې څوک یا بل قریب یا یو بل کلیوال هر څوک چې دغه ژغ اوري زما د تر هغه پورې دې ور ورسي او دغه زما د ټلیفون شمېره ده کولای شي چې ما ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي او بیا معلومات هم ورکولای شو. 0 50 50 او یو بل شمېره ده 0 80 80 40 40.
ماذا ذاتی راتی ہے کہ داکی سامری چی دھال تی والک دی آتو دنو کال پشا خواست دی کم پستو وی کم پاسی ننی اسماتی دایو کال کیش رمز پر زائیو دی کار دار شایی پا دوش میارا دی ما تی بیازم گوائی. السلام
علیکم. سلام علیکم چیلی دازادی رادو تولو قدر منا کار کنم کوری دن کتران دی کون کشمن ترخی دن دا کابل والا دا دی سب دولس والینا. البته ګران اوریدونکو تقریبا د تیر کال اختر نه راپدی خو یو کال کېږي چې ما سره یو څوک د مسعود قرآني په نامه باندې البته تیر کال ما د همدې رادیو له لارې نه د همدغه پروګرام له لارې نه د یو بل مرکزي ساک له معلومات ورکول خو بیا یو چا راته د مسعود قرآني په نامه باندې یو کال وړاندې یعنې د تیر کال لوی اختر وروسته یو چا زنګ راته وو د مسعود قرآني په نامه باندې. هغه ویل چې زه د میدان وردګو ولایت د نرخ ولسوالۍ یم او شپږ کاله مخکې په ایران کې زنداني وم او اوس فعلاً له زندان نه خلاص یم. خو د دوستانو او کورنۍ نه هېڅ معلومات نه لرم. نو که هر څوک د خرمي صاحب په اړه معلومات غواړي او د دې وارثانو دوستانو خپلوانی نو لطفاً د ما ته زنګ ووهئ، زه به د خرمي صاحب شماره او د ده په اړه معلومات ورکړم. البته دې شمارې ته دې زنګ ووهئ 0 8 4 4 8 4 4 شماره بیا هم تکرارم 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
اتیا شپږ سوه اووه اتیا نور مو وخت نه نیسم د خدای په امان ښه خپرونه ولرئ.
د کندهار د ولایت یو هلک د درې څلور کاله کېږي یا پنځه کاله کېږي چې راورکو اوس باندې دوه کاله د شهادت کېږي چې په ترخنه ورکې شي سوی دی کشر هلکی و د یو چا سره ورسره وو. هر روز چې په اړه معلومات غواړي ما سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه سوه اووه څلوېښت نه سوه پنځه پنځوس اووه سوه نولس. د ازادۍ راډیو صاحب جان مننه د خدای په امان.
وسلام.
علیکم سلام. ستاسو پیغامونه نور هم را سره دی خو تر وی وقفه ورسته به د نور دوستانو پیغامونه هم را واخلو چې په خپل ورکو از ځانو پسې ګرځي.
ګرانو دوستانو محترم او دینونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. یا وری بیا وایم 0 و 0 0 2 و 4 3 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زه عبدالکبیر هلمند ولایت د مساکله ولسوالۍ د شارکې تکلي د سره په تماس کې یم. زما یو ورور ورک دی عصابي تکلیف لري ډنګر ځوان دی دا نشانې دستا ورځه کې زخه ده. نوم یې یار محمد دی مشهوره په دادو دی 15 کالو دی د پلار نوم یې محمد عثمان اکا دی. که هر چیرې چا ولیدی نو دا خپله جایزه دې ترلاسه کړي. نمبر رکشیو نمبر 0 2 0 2 8 5 3 6 5 8. بل نمبر د 0 و 4 4 0 5 8 2 3 0.
الو السلام علیکم. نن مو ستاسو نه د ورکوینو نه مخه مشور کوم ماشه اشپاش کاله کیږي د کندهار ولایت د نن ولایت نه تر کسوی ده. تاسو که په اړه معلومات لري نو ما سر دی په دغه شمیره ته نه شونې سره وی اته تل شپته نو سره د څل ویش
دا کندهار باندې د نن ولایت دا پیغام ازادي راځي دا پیغام ته زموږ نه یو د امازوی تقریبا 10 کاله کیږي
ورک سوی دی کار مسلمان مطلب د دادی په نامه دی ک تر پاک له مسلمان ماترا کې ډېر د دې رادیو سره مننه چې موږ ته مو نشري پاک ما.
السلام علیکم میں نلاد لغمان ولایت میں تماسنی ولا ما مشرور ده فنوم دالی محمد صاحب 25 کال کی پورن نادر کشو ده قد افغانستان او پاکستان او ایران پر هر ولایت کی چات معلومات زما دا تریبون شمیره دی واخلی په دغه شمیره ما سره اړیکه وکړي صاحب محمد مشرور نو نه جی بولا ده او دغه می تلیفون شمیره در رسید پر و اتو و یو صفر نه سلو اتو شپګ ورور چار کی ورور لکھ افغانی جائزہ لگی.
وعلیکم السلام ونڈوال دی غفار پنامہ د فراد ولایت و سیتن فریز ما سره ځای بنجی و نو وسه معلومات نو سره تک چی د ما غاوری یا بل څوک د پاک لبا دی معلومات لري ما ته په دغه شمیر باندې زنګ وی صفر اویا سلویش و پنځو شپاسو پنځل صفر اویا سلویش و پنځو شپاسو پنځل.
بله سلام علیکم ورور منګه یو پیغام لرو چې منګه یو دوست د سرطان دی اول میاشتې د پنځشنبې له ورځې نه را په دې خوا لاګره کده د دې ورور نوم ویان پاچا ده اصلا نوم یې شمس الدین ده مشهور په ویان پاچا ده نو موږ سره دې په دغه نمبر باندې تماس ونیږي 0720-24-54 او یا یا سفر او سوا پینزاتیا اتا سوا او اویا شپاک سوا چلویک تشکر منانا.
او زده هلمن ایرات و مساکلا دو نسرهی دو خجره دو کلی و سردن که دا جنال هده خون زیم مو اینا محمد الله خون نمیر نمه ما یو رول ازوال کال دری میشت کیزی چی و کور نادره که دیچ معلوماتی نستان کار رول مومین مسلمان رول تا معلومات سا مرسا پدا و شناره بانی فیلیپون وکی 02-02-05-05-05.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه زادی رادیو ته پیغام پریږدم د هلمند ولایت د بند کجکی د ولسوالۍ یم د زمینداور د اجی خیلو اوسیدونکی یم زما یې ورور دی په عمر د 11 کالو دی شش کال روژه څلورمه ده چې ورک دی که چاته معلومات وي دغه معلومات یې راکړي
02-02-05-01-02 دا نمبر دی په دغه شماره دې ماته زنګ ووس
عمر یې زتلا ده یا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه هغه لالک محمد اجان زین د چوری کوټ ولسوالۍ د زنګتان د کلی اوسیدونکی یم اوس یې علاقه کنده تقریبا ہر مسلمان اور معلومات یا ٹیلیفون پتہ ہو جائے سے ڈیرے مہربانی
السلام علیکم زه نور محمد د هرات ولایت د کندن ولسوالۍ د امارت کلی زما یو ورور دی په نامه د رحمت الله د محمد شریف دی اتلو چې کال دی او دوه کاله کېږي چې ورک شوی دی هر چا چې سره را پیدا کوي جم ورکي او خدا نمبر دی بیا تماس ونیسي 0-05-15-15-15-15. السلام
السلام علیکم زما یو زوی نه شیخا ورغلې دا تقریبا یو ښکلا کیږي او دا د سربانا او چا ته ویل چې جرمني کې نشیر بن عمر او سره باندې دی او کزا موږ د خیر چپات راکړه زه سره نه خل نه کوم او بس خپل خال مولي خالص مولي کې اوسېږم او نو سره نه خان دی دا جبل باندې زما. السلام علیکم.
بلے السلام علیکم یار محمد احمد زین د غزنی ولایت خزمای واکا ورکی د حاجی محمد په نامه باندې د امداشت خان زوی دی دا وطل اسکاله کی شي نه درک سوی دی هر مسلمان ورور په اړه معلومات لري په داش مارز دم وي چې پر شپږ غاړه څلور تل وست لور دې شپږ سو واټیا خدای مل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه زاهر لاد میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ سره په تماس کیم زما یو ورور دی چې ګلامین رزین زوی تا عمر 15 درش کلن 15 لس کاره کهی چه دای ندارکه شوالی دی کلات سا ولاد که به حساب و مشکل هم لری که هر سای تا عمی پدش مراده مفت زنگ واهی سه تر واویا دیار لس 15 نوی 15 لس نه یو دل بیا سه تر واویا دیار لس 15 نوی 15 لس نه سپر یو بلا شمارا سپر و تواتاتیا دیار لس سلور پنزوز نه اویا سپر و تواتاتیا دیار لس سلور پنزوز نه اویا گولامین دی محمد عظیم زوی دی سیده باطل سوالی و سلام
بله سلام علیکم زما یاد تروزای ده چه دا اومی افتیکی گی بی درکشوه ده نامی یسین ده او شنی غم تسترگی لری چه شپک نمی افتیکی گی چه بی درکشوه ده نو که هر چا تا تارا معلوماتی نو بودیش مرا دیمونگ سرا تماس اونی زی سپر اووا یو یو شپک سپر سپر پینزو دوا پینزو والله سلام علیکم یو سرمنی ما د قدم خپل کې نه ته زما یو د کا زو د چې و مې اشته کې دی د راکښو د څه پر وسه ویل شخصه څنګه ساتي چې د شمارې د نې ته زنګ وي کار ته سره په د موجودي نو مې ته کوستري
السلام علیکم زم یمن الله دې د کونړ ولایت سیتونکې ما زمون څخه یو سړی نادرکه شوی دی نوم یې نعمت الله دی د پلار نوم یې ثانه ګل دی د پکانې د لوی اختر څخه نادرکه دی په چا سره یې معلومات وي په دې شمېره دې مونږ ته زنګ ووهي صفر اووه اویا پنځوس دوه ویشت یو سل اووه اتیا وسلام زه عبدالخالق د هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم زما ورور عبدالقیوم چې د زمینداور اوسېدونکی دی د غچزارې د کلي دی د څلور میاشتې کېږي چې د ندالي د ساحې څخه ندرکه سوی دی که یو مسلمان ورور معلومات لري د شپږ کالو یې عمر دی که یو چیرې مسلمان ورور معلومات لري یا بندي یا یو چا ته معلوم یې دغه مسلمان ورور دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووایي صفر اووه څلور اته یو یو درې اته اووه دوه د ټلیفون بله شمېره ده صفر اووه څلور اووه درې اته څلور څلور پنځه څلور وسلام
وعلیکم السلام دوستانو ستاسو پیغامونه ډیر نور هم ستاسو خو په نوبت به خبرو ځکه نور د دې خبرونې وخت نه دی پاته بیا هم کولای سي د ازادي رادیو پیغام سپتون کې د سګاته زنګ وهي او که د کومورک پاړه معلومات لري او یا پاړه معلومات غواړي نو مشتخل پیغام پریږدي ازادي رادیو په امانت تر تخبروي تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم علام ملسه
دتا بهیر کب پیادیم زچه قدم به قدم گدم تا یاده بوما
ظلمونو کی مشفید او وطنو جوڑ ماتم دے پرتمونو کی مشفید داد کنزا لملالاسا چو ظلمونو کی مشفید Oh,
سور شو دتو زخلم بهتر خیشی جان وطن را تسور شو دتو زخلم بهتر خیشی.